کار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحال اوسئ. نن د سه شنبه ورځ او دا وخت د واشنگتن کې د ماسوتن اونیمی بجې دي او دا د لومړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه شروع کوو. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری به د خپل ماموریت په پای کې په پاریس کې د منځنی ختیځ په باب د اویا ملکونو د مشرانو په لی غونډه کې ګډون وکړي. امریکا وایي چې د سوریې په ختیځ کې د داعش د افراطي ډلې په ضد کامیاب عملیات کړي دي او په پاکستان کې د بشر د حقوقو ډلو د خپل حکومت نه غوښتي دي چې د هغو لا درک شوو کسانو درک معلوم کړي چې په ټولنیزو رسنیو کې باید د افراطیت په ضد د حکومت په کارونو سخت اعتراضونه کول. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا د باندنیو چارو د وزیر جان کیری وروستی ماموریت به د جنوري د میاشتې په 15 نیټه په پاریس کې د اویا ملکونو د مشرانو په لی غونډه کې ګډون وي او هغه به د دې هڅه وکړي چې د فلسطینیانو او د اسرائیلو ترمنځ د سولې دپاره د دوو دولتونو د جوړولو طرحه وساتل شي. په دغې عالي غونډې کې نه خو فلسطینیان او نه هم اسرائیل ګډون لري، مګر ویل کیږي چې فلسطینیان ممکن د دغې عالي غونډې په موقع د سولې یوه نوې طرحه مخې کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو په واشنگتن کې د هغه طرفداران د دې غونډې په باب له دې کبله اندېښنه لري چې دغه غونډه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې پرېکړې نه وروسته جوړیږي چې په هغې کې د اسرائیلو نه غوښتل شوي وو چې په نیول شوو سیمو کې د یهودیانو دپاره د کورونو د جوړولو کارونه بند کړي. امریکا د رایګیرۍ په وخت کې حاضره نه وه او هغې د دې فرصت برابر کړو چې دغه پرېکړه تایید شي. امریکا وایي چې د سوریې په ختیځ کې د داعش د افراطي ډلې په ضد کامیاب عملیات کړي دي. د امریکا د دفاع د وزارت ورنتاغ جیف ډیویس پرون وویل چې دغه عملیات د دیر الزور په ولایت کې د امریکا د خاصو قواو په ذریعه چې په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې په مشرانو پسې لټون کوي شوي دي. هغه دانې دي ویلي چې د دغې حملې هدف کم یو کس و، مګر هغه وایي چې دغه عملیات د ډیرو زیاتو استخباراتي معلوماتو په نتیجه کې شوي دي. په سوریه کې د دیر الزور د ولایت په ډیرو برخو د داعش د افراطي ډلې ملیشې کنټرول لري او امریکا په خوا هم څو ځلې هلته د داعش د ډلې په ملیشو هوایي حملې کړي دي. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. په پاکستان کې د بشر د حقوقو ډلو د هغه ملک د حکومت نه غوښتي دي چې د څلورو هغو لا درک شوو کسانو درک معلوم کړي چې په ټولنیزو رسنیو کې به د افراطیت په ضد د حکومت په هڅو او کارونو سخت اعتراضونه کول. د یو شاعر او په ټولنیزو رسنیو کې د یو فعال سلمان حیدر خپلوان ویلي چې هغه د جمعې په ورځ لا درکه شوی او میرمن ته په ټلیفوني پیغام کې ویل شوي وو چې د هغه موټر اسلام آباد ته نږدې د یوه سړک په غاړه ولاړ دی. همدغه راز په پاکستان کې د بشر د حقوقو د څارنې ډلو ویلي دي چې درې تنه نور وقاص غوریا، اسیم سید او احمد رضا ناصر دی او چې هغوی هم تیر هفته ورک شوي دي. لا تر اوسه پورې چې هم د هغوی د تختولو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د داخله چارو وزارت وایي چې هغوی پولیسو ته هدایت ورکړی چې سمدستي د دغو څلورو کسانو درک ولګوي. د امریکا په مطبوعاتو کې راغلي رپورټونه وایي چې د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د زوم جیرد کوشنر بعد جمهور رئیس دی ولرتبه مشاور په توګه وټاکل شي. د خغلی ټرمپ د قدرت د انتقال د ډلې مامورینو هم د ان بی سی او په سی ان ان تلویزیون شبکې دغه انکشاف تایید کړی دی. د امریکا د دفاع د وزارت ونتاق تورن جیف ډیویس ویلی دی چې د یک شنبه په ورځ د هرمز تنګنا ته نږدې د امریکا یوې بحري جنگي بیړۍ د ایران د اسلامي انقلابي ګارډ په څلورو وړو بیړیو درې د خبرداري ډزې کړي دي، مګر د دغو ډزو نه مخکې د ایران دغو بیړۍ ته په مخابره کې هم د خبرداري پیغامونه ورکړل شوي وو. لاکن کله چې د ایران بیړۍ د هغې جواب ورنه کړ نو اختاریه ډزې پرې وشوې. د امریکا د دفاع د وزارت او مامور امریکا غږ ته ویلي چې امریکا، ایران او نور ټول ملکونه دې ته تشویقوي چې د کشترانۍ د نړیوالو اصولو او قوانینو مراعات وکړي.
ترنو
اوردونکو خبرونه مو د سید بختیار شاه صاحب څخه واوریدل. او وست خبرونی لومړی مطلب د افغانستان د دفاع وزارت او د فراه ولایت سیمیز چارواکو په دغه ولایت کې د ناټو د کاټه ملاتړ ماموریت د 248 سرتیرو ځای په ځای کېدل تایید کړي. خو افغان حکومت د وسلوال مخالفینو پر وړاندې په عملیاتو کې دغه ځواکونو د ونډې په اړه جلا جلا نظریات وړاندې کړي دي. زموږ خبریال اکرام شینواری راپور کوي.
د فراه د والی وین محمد ناصر مهری امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې د 248 سرتیري چې هوی ملاتړ هم له ځان سره لري تیر ورځ فراه ته رسیدلي او دغه ولایت د مرکز په وی ډګر کې زیاته زیات شوي. ښاغلی مهری ویل د دې ترڅنګ چې په تصفیوي عملیاتو کې به دا ځواکونه برخه واخلي په هغو پوځي تحرکاتو کې چې فعلاً د ولایت په مختلفو برخو کې لیدل کیږي په هغو سیمو کې به هم په جګړو کې ګډون وکړي. د 2013 کال په پای کې د ناتو په مشرۍ د حساب د ځواکونو ماموریت د پای ته رسیدلو وروسته کسام د تیر کال په پای کې کله چې طالب وسلوالو د فراه ولایت مرکز په لور پرمختګ وکړ یو شمېر امریکایي ځواکونه دغه ولایت ته ورسانه شوي وو. خو دا لومړی ځل دی چې د ناتو په مشرۍ د کاتي ماموریت قوماندانۍ په لوی شمېر خپل سرتیري فراه ولایت د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرستیال جنرال محمد رادمانیش فراه ولایت ته د ناتو د سرتیرو د تللو بهیر د ناتو په مشرۍ د کاتي ماموریت په چوکاټ کې ودی اقدام ګڼي او وایي چې دا ځواکونه له بهر څخه فراه ته نه دي بلکې د جنرال رادمانیش پر وینا د دغه ولایت په ګوان کې د هرات څخه ورغلي دي. جنرال رادمانیش امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې ایټالیا د دې وړاندې هم په هرات کې په همدومره شمېر عسکر لرل.
د ایتالیا ځواکونه په افغانستان کې خصوصا په غربي ولایتونو کې میشته دي او هلته دوی د تعلیم او تربیه او همدارنګه د مشورې قمندانان سره هلته ځای په ځای شوي ده.
د فراه ولایت چارواکي وایي چې په روسي میاشو کې دغه ولایت د مرکز په ګډون یو شپې سیمې د وسلوالو طالبانو تر برید لاندې راغلي چې په فراه کې امنیتي ستونزې هم زیاتې کړي دي. د فراه د والي وین محمد ناصر مهري هم په دغه ولایت کې د امنیتي ستونزو زیاتېدل دغه ولایت ته د ایټالوي سرتیرو د ستنېدلو یو لوی علت ګڼي. خو هغه په فراه کې د بحش آباد د بند د پروژې عملي کېدل چې یو ایټالوي شرکت یې قرارداد کړی هم دغه ولایت په نام ناکېدو کې مهم بولي.
ولی تحرکات دښمن د اواخر هم بنابر عملي نشدنې
ښاغلی مهري ویل په روسي کې دښمن دغه تحرکات د بحش آباد د بند د پروژې د نه عملي کېدو لپاره پیل شوي چې هیله ده فراته د بهرنیو ځواکونو پورتک سره به دا پروژه عملي کړو. په افغانستان کې تر 10,000 پورې بهرني سرتیري چې نږدې 10,000 امریکایي دي د امریکایي ځواکونو او هم د ناتو د کاتیم لاټر ماموریت په چوکاټ کې په دنده بوخت دي. دغه ځواکونو د 2015 کال له لومړۍ ورځې په افغانستان کې محاربوي فعالیتونو کې له ګډون چې 2001 کال راهیسې پر مخ وړه لاس په سر شوي. امریکا تیرونه اعلان کړی و چې را روان په سلی کې به هلمند ته 300 سرتیري واستوي. دا چې دغه ولایتونو ته د بهرنیو ځواکونو ورسنېدل د افغانستان او امریکا او هم افغانستان او ناتو ترمنځ د 2013 کال د سپتمبر په وروستۍ کې د لاسلیک شوو تړونونو سره په ټاکر کې اقدام دی او کنه د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان یو خلو نه دي. یو شمېر یې د اقدام د دغو تړونونو سره په ټکر کې نه ګڼي. د افغانستان د پوځي چارو یو کارپوه جاوید کوهستاني وایي چې هلمند او فراه د نړیوالو ځواکونو د استولو وړاندې امریکا کندوز او فراه هم خپل سرتیري استولي وو.
بازگشت نیروهای دریایی امریکا به هلمند همچنان حضور نیروهای
خاغلی کوهستاني ویل هلمند ته د امریکا د سمندري ځواکونو سنیدل همدارنګه په فراه کې د ایټالوي ځواکونو شتون کولی شي د تیرو تړونونو او ژمنو په چوکاټ کې ترسره شي. طالبانو فراه ته د ایټالوي ځواکونو په ورتګ لا غبرګون نه دی ښودلی. خو دغې ډلې هلمند ته د امریکایي سرتیرو سنیدل ته په غبرګون کې ویلي چې امریکا لا دمخه د هلمند په یو شمېر سیمو کې ډېر سرتیري لري. د طالبانو یو ویند کاري محمد یوسف احمدي رسنۍ ته په یو استولي بیان کې هلمند ته د نوو امریکایي سرتیرو ورتګ افغان امنیتي ځواکونو ته د مورال د ورکولو هڅه بللی او ویل دي چې طالب وسلوالو زرګونو امریکایي سرتیرو سره جګړه کړې نو څو سوه سرتیري به د دوی د پرمختګ مخه ډپ نشي کړې.
د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو برخو کې د ماجرت سیمایز ادارې هڅه کوي چې غیر قانوني کډوالو ته د هغوی د حقونو په اړه پوهاوی ورکړي. په امریکا کې د نوي حکومت پر راتګ سره اکثره غیر قانوني کډوال اندېښنه لري چې ممکن منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دوی له دغه هیواد څخه وباسي. د امریکا ژ خبریاله ایلن باروس واشنگټن ډی سي ته نږدې د مریلند ایالت هیټسویل سیمې ته ورغلي او د یو روزنیز کورس درسي بهیر ته کتنه کړې ده.
د تختې ټکولو غاک دومره اوچت دی چې ناست مخاطبین خمه توجه کولی شي. د کاسا د میرلند په نامه یوې غیر حکومتي ادارې د پولیسو لخوا د غیر قانوني کډوالو د نیولو د عملیاتو پر مهال د کورنیو د خوندیتوب په موخه یو روزنیز ورکشاپ پلان اچولی و. په دغه روزنیز دوره کې سلوتنو ګډون درلود.
موږ ټول باید پر دغو حقونو پوه شو او مهاجرین په خپلو حقونو خبر کړو. د نیولو په قضیه کې د مدافع وکیل د کارولو د حق په اړه وایي، او دا چې یوازې خپل نوم او دا چې د ماریلند په ایالت کې ژوند کوي همدومره معلومات ورکړي، نور نه. دا یوازې هغه معلومات دي چې ورته ضرورت وي.
منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د امریکا او مکسیکو د سرحد په اوږدو کې د یو لوی دیوال په جوړولو سره به د مکسیکوي کډوالو د راتګ مخه نیسي او غیر قانوني کډوال به له هیواد څخه وباسي. ماریا هریرا په کوچنیوالي کې امریکا ته راغلې ده. هغه د باراک اوباما د هغه اجرایي فرمان له مخې دلته ده چې میلیونونه بی اسناد کډوالو ته په امریکا کې د ژوند کولو اجازه ورکوي.
زه ډیره پریشانه یم. کاغه یو واري تصمیم ونیسي ډیر خلک به له خپل کورنۍ څخه بیل شي. زه دلته راغلم چې ځان پوه کړم. ممکن زه ډیر معلومات نه لرم، هغه څه چې نور لري.
دانستن د امریکا د مهاجرت د اصلاحاتو د ادارې رئیس ده. هغه په دې پوهیږي چې غیر قانوني کډوالو سره اندېښنې زیات دي. خوستن وایي چې د ورته ورکشاپونو جوړول کولای شي د قانون په ټینګښت کې اړوند ادارې لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په خوست کې د سیر زکرانو دایمي ټیمونه د کډوالو او راستنیدونکو ماشومانو په واکسینولو کې ګټور ثابت شوی. د روغتیا فعالین له خلکو غوښتنه کوي چې خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین څخه محروم نه کړي. ابراهیم رحیمی رپورټر لري.
د خوست اوسیدونکو محراب الدین د خپل کورنۍ له نارینه او خزینه غړو سره یو ځای د خپل کور لوخي پیکاپ ډول موټر کې بار کړی وو. سهار مهال چې یخ باد هم لګیده، د موټر باډۍ کې ناستو دوو خزو ماشومان په غېږ کې نیولي او ټیکري پر ځانونو کلک راتاو کړی وو. د کوچیانو دغه کورنۍ د لویدیز له لوري خوست ښار ته تر داخلېدو وروسته بیا یې سرحدي سیمې ته د سفر په نیت روانه وه. د ښار په دخولي دروازه کې د واکسین له ډبې سره ولاړ صحي رضاکار پرې غږ کړ. ظاهرا کوچي محراب الدین پرته له کوم مخالفته د خپلو 15 ماشومانو په خوله کې د پولیو ضد دوه څاڅکي واکسین وڅڅول. محراب وایي پوهیږي چې واکسین د ناروغیو مخنیوی کوي.
څلور وړ کې دي یو جل کې
مخکې مو واکسین ورکړی وو.
واکسین ورکړی بټی کې مستوا واکسین وای.
واکسین پویږي چې ولې ورکوي؟
وو د گزار دی بل مرز دی ټول ته ګټه لري.
خلکو ته څو ویل غواړي کوچانو ته چغوی واکسین وکي؟
یار واکسین دی وکي ګټه لري تاوان لري.
د روغتي مسؤلینو په وینا د خوست په مختلفو سیمو کې صحي رضاکارانو دی الله ثابت ټیمونه لري چې د کډوالو او راستنیدونکو کورنۍ او ماشومان واکسینوي. په دې کې درې سرحدي ټیمونه هم شامل دي. صحي رضاکار احمد شاه د خوست مرکز لویدیز کې خار ته په ننوتونکې دروازه کې کرۍ ورځ ولاړ وي. دا یې له دې لارې تېرېدونکي کډوال ماشومان ځکه واکسینوي چې د سفر پر مهال د پولیو له ویروس خوندي وساتل شي.
تقریبا چې ووایم شل دانې 15 دېرش کله دېر هم زیات شي کله کم شي. دا خو موږ د کډوالو ته واکسین وایو دلته، کله ور ډېرې کډه راشي کله ور بې کمه راشي.
د روغتیا پالانو په وینا په هره سیمه کې چې یو ماشوم د ګزن په ناروغۍ اخته کیږي، په گاوند کې 200 نور ماشومان هم په دغه ویروس کې کړيږي. د خوست اوسیدونکو حبیب الله دې برخې ته د کورنیو جدي پاملرنه غواړي.
په جمعاتو کې کنا مولای امامانو سره او داس خلکو سره کنا چې هغه په ټولنه کې مقصد او محبوبیت لري، هغه خلک باید په دې غند وغږیږي چې دا یو پیدې شاید د امداد راتلونکي لپاره د ماشوم د راتلونکي نسل لپاره د ژوند د کچرته په دې مرز وخته شو د ژوند د خیته باش هغه د بل په وګو ورکیږي. او کچرته دا سوچ دا واکسین په صحیح طریقه سره وتوښو دا ماشوم د خپل ژوند او خپل مټو چښتن وي.
پولیو د ایمی معلولونکې ناروغي ده چې بیا هیڅ کله تداوی نه لري، خو مخنیوی د پولیو ضد واکسین په وسیله ممکن دی. دا ناروغي زیاتره وخت له یوې سیمې څخه بلې هغې ته د خلکو د تګ راتګ له لارې انتقالیږي. که څه هم روان 2018 میلادي کال د پولیو د مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې تیر 2018 میلادي کال د ګزن ناروغۍ د مثبتو پیښو شاهدان وو.
د امریکا په خارجه وزارت کې د سیاسي چارو مرستیال ټامس شینن کابل ته د خپل روسي سفر په دوران کې د افغانستان د حکومت مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د هغه یواد په ارتباط به د متحده ایالاتو په پالیسۍ کې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت په دوره کې بدلون رانیسي. زموږ همکار سید سلمان شاه په دې اړه د ننګرهار د پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد هجرت علي اختیار سره چې دا وخت واشنگتن سټیټ په پوهنتون کې د ماسټری دورت سرته رسوي مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسو پام دراړو.
استاذ هجرت الله اختیار، تاسو به زمونږ د رادیو نه اوریدلی د امریکا په خارجه وزارت کې د سیاسي چارو مرستیال ټامس شانن د شنبې په ورځ باندې افغانستان ته سفر کړی او په کابل کې د افغانستان حکومتي مشرانو ته دا اطمینان ورکړی دی.
Our commitment to Afghanistan does not end on January 20th. Quite the contrary. It will only deepen. And that
the which the January the Shalemenite Narusta Chinwe Jamhuris Donald Trump khpal kar ban pel ke da Afghanistan pa ara da America jmani jawari shi aw kami ban shi.
او لکمخ کی ما ورته اشاره وکړه زم هم امدغه سی هلمنه ما دغه روابط به ز فکر کوم د ټرمپ لګیداری ته داخلي کی دا ډیر قاطع شي زکه مونږه ک ته ولسمشر بوش د حکومت روابط تاغه وګوراغه وخت کی دغه روابط ډیر قاطع ول د افغانستان او د سیمې پر رابطه باندې
دغه وچ کم نه بلاک جوړیږي روس او چین او پاکستان او ایران پکې شامل دي دا به د متحده ایالاتو په پالیسۍ باندې د افغانستان په ثبات باندې څه اغیزه وکړي؟
لکه همدې بلاک ته په اشاره سره هم لکه افغانان خوشبینه کېدلی شي دې روابطو ته چې دا روابط به راکم نه شي د متحده ایالاتو لپاره په سیمه کې بل بدیل نه شي پاتې کېدلی. پاکستان باندې متحده ایالاتو تر اوسه پورې تکیه کوله، پاکستان هم خپل هغه اصلیت ثابت کړ، د روسیې تر څنګ ودرېده. نو زه فکر کوم افغانستان د متحده ایالاتو لپاره په سیمه کې تر ټولو ښه بدیل ده چې روابط
افغانستان به تر کومه حد پورې خارجي مرستې لاس نیولی؟ نه ملي پوځ سم جوړ شو او نه اقتصاد به پښو ودرېدو، نه اداري فساد له منځه لاړ.
یو مهمه موضوع په افغانستان کې د ښې حکومتداري او د ښې ادارې او د امنیت په برخه کې چې خنډ ده، هغه روانه جګړه ده. د روانې جګړې په رابطه باندې خصوصا چې اوس پاکستان او بیا د هغوی په مرسته باندې طالبان د روسیې سره روابط هغه کړه، د روانې جګړې په رابطه د افغانانو ذهنیت ورځ په ورځ بدلېږي. په دې جګړې باندې افغانان لکه د سره نوی سوچ کوي. نو اصلي ستونزه چې په تیرو شپاړسو کلونو کې د متحده ایالاتو د نورې دنیا د مرستو هلته کومه مثبته نتیجه په هغه شکل چې په کار ونه ښکاري، اصلي مسله د جګړې ده چې جګړه یې هلته فساد هم یې هلته د حکومتداري تمه هم نشي کېدلی. نو متحده ایالات او سپینه ماڼۍ باید په افغانستان کې لکه څنګه چې د حزب اسلامي سره د سولې د پروسې ملاتړ وکړو، هغه یې حمایه کړله، دغسې باید د افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ وکړي.
هغه پروسه هم تقریبا د سې زوړند پاتې د نتیجه خاص ورنه کړله.
طبیعي ده چې دومره زر آثار نه ښکاري، خو افغانان ورته ډیر زیات هیله من دي. د افغانستان په تاریخ کې زه فکر کوم دا یوه لویه لاسته راوړنه ده چې د یوې جنګي ډلې سره حکومت سولې ته رسیږي. نو زه فکر کوم که په همدې لاره باندې د طالبانو سره هم حکومت لاړ شي دا بده نه ده.
طالبان سره د سولې په اړه باندې به د ټرمپ د حکومت او د اوباما د حکومت په بنیادی پالیسیو کې کوم فرق راشي او کوم بنیادونه دي چې هغه سپورې ورک دي؟ خبرې کیږي مګر سوله ونه شو.
د سولې لپاره ادرسونه ډیر کارو معلوم دي، ځکه طالبانو خپل په سیمه کې د یوې جنگي ډلې په توګه په سیمه د سیمې د هیوادونو سره خپل ادرسونه پیدا کړي دي چې هغه روسیا ده، التناسی شوی دی، خپل پاکستان دا، په ایران کې، همدارنګه په چین کې. دا هغه ادرسونه دي چې په زمینی ډول باندې د افغانستان حکومت او متحده ایالاتو ته داخلي چې که موږ سره سوله کوي نو د دغو ادرسونو نه موږ کولای شو چې سوله وکړو. نو زه فکر کوم دغه څلور ادرسونه چې دي دا مهم ادرسونه دي چې په دې دولتونو باندې فشار راوړي.
تاسو څه فکر کوئ چې د ډانلډ ټرمپ د حکومت په زمانه کې به په افغانستان کې جنگ همدغه شان رواني او که د سولې امکانات مینه؟
زه ډیر د سولې امکانات وینم، ځکه د ټرمپ د کمپاین د وخت د خبرو نه داسې معلومیږي چې ټرمپ نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ لپاره پیسې مصرف کړي، ځکه دا ډیر اوږد جنگ شو او ډیرې زیاتې پیسې هلته د متحده ایالاتو مصرفیږي، او دا تفن د دې خلکو د ټیکس پیسې دي، نو نه به دا ولس غواړي او نه به اداره وغواړي. زه ډیر هیله مند یم چې د ټرمپ راتګ سره به په افغانستان کې د سولې په رابطه باندې یو نوی سفر کوي یا چپټر پرانیستل شي.
ډیره مننه تاسو نه. دا استاد هجرت الله اختیار د ننګرهار د پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد درس لولي. ډیره مننه.
ډیره مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
د هالیوډ د فلمونو د ګولډن ګلوب جایزه د لا لا لند فلم واخیست، خو نرمندی میرل سټریپ خپل وینا دومره سیاسي کړه چې د خبرونو سرټیګی ترې جوړ سول. د هغه دغه انتقادي وینا موضوع د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ تګلارې وې. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
هنرمندی میرل سټریپ د خپل جایزې د اخیستو په مهال د منتخب ولسمشر ټرمپ پر تګلارو سخت نیوکې وکړې او وی ویل چې هغه وخت یې زړه مات سو چې و کاندید د کمپاین پر مهال دی و مایوب خبریال د بدن د نیمګړتیا او پیښې وکړې.
It was that moment when the person asking to
ده هغه صحنه په لیدو مې زړه مات شو او تر اوسه مې نه هېرېږي، ځکه هغه فلمي صحنه نه وه، هغه د حقیقي ژوند پیښه وه. د یو عالي مقام لخوا په عام مازار کې د یو کمزوري کس بې عزتي نورو ته هم د روحیه ورکوي، بې احترامي زیږوي، خشونت خشونت زیږوي.
میرل سټریپ ته د لایف ټایم یا د غوره هنري سابقې او ژوند جایزه ورکړل شوه. د درې اوسکار جایزو اخیستونکي د ټرمپ د کمپاین هغې غونډې ته اشاره وکړه چې هغه د نیویارک ټایمز د خبریال پیښې کړې وې.
سکل یوه صحنه دومره قوي وه چې زه ورته حیرانه شوم، سیخ زما په زړه راننوتلو. په دې خاطر نه چې هغه صحنه ډیره ښه وه، بلکې هغه صحنه وه چې یو کس چې غواړي د هیواد پر ټولو معتبرو څوکیو کینی، هغه د یو مایوب خبریال د بدن د نیمګړتیا پیښې وکړلې.
اغلی سټریپ د ډونالد ټرمپ نوم وانه خیست، خوب د ټرمپ د کډوالو ضد تګلار هم وغندله او وی ویل چې هالیوډ د همدی بهرنیانو له برکته پر مخ روان دی. خو ټرمپ نن سهار وویل چې د میرل سټریپ وینا نه دا اوریدلی او زیاته کړه چې د هالیوډ له لیبرال فلمی کسانو څخه د انتقاد پرته د بل شي تمه نه لري.
په یو تازه نړیوالې څېړنې کې معلومه شوې چې هغه دواګانې چې د انسان په وجود کې کولیسټرول کموي د زړه ناروغۍ خطر هم کموي. څېړونکي وایي که یوه ګولۍ د ورځې وخوړل سي د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو خطر به ډیر زیات راکم سي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال کارل پیرسن په دې راپورټ کې اورو.
په نړۍ کې تقریبا 1 میلیارد خلک د زړه په ناروغۍ اخته دي. یوه تازه څېړنه چې امریکایي او نړیوالو ډاکټرانو په ګډه کړې ده دې نتیجې ته رسیدلی دی چې هغه کسان چې د زړه ناروغي ولري که چیرته یوه ګولۍ د ورځې وخوري په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر پکې ډیر زیات کمیږي. په دې تازه څېړنه کې معلومه شوې ده چې په روان میلادي کال کې به شاوخوا 10 میلیونه خلک د زړه او رګونو د ناروغۍ له وجې ومري. په امریکا کې هم ګڼ شمېر کسان د زړه د ناروغۍ او یا د رګونو د بندیدو له وجې مړ کیږي. د روغتیايي چارو مسؤلین وایي چې په هرو دریو امریکایانو کې یو یې د زړه ناروغي وژني. دا چې په امریکا او ټول نړۍ کې بیخي زیات خلک د زړه او رګونو د بندیدو په ناروغۍ اخته دي، یو ډله چې د امریکا د وقایوي خدماتو کاري ځواک نومیږي د دغو ناروغیو د عواملو په هکله او دا چې څنګه یې مخه نیول کېدای شي څېړنه کړې ده. د همدې کاري ډلې یو غړي ډاکټر ډوګلاس اووینز د نوې څېړنې په هکله امریکا غږ ته داسې وویل.
The risk factors for cardiovascular disease include high cholesterol, high blood pressure.
د زړه او رګونو د ناروغۍ د پیدا کېدو ځینې مهم عوامل لوړ کلسترول یا په وینه کې زیات غوړ پیدا کېدل دي. نور عوامل د وینې لوړ فشار، د سګریټو سکل، د شکرې ناروغۍ او په خپل د انسان د عمر زیاتېدل هم دي. ډاکټران وایي یو عامل دا هم کېدل شي چې د کورنۍ کوم غړي دغه ناروغۍ درلودلې وي. د زړه او رګونو په ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره ډاکټران هغه کسانو ته چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ دي د ستاتین په نامه ګولۍ ورکوي. دغه ګولۍ په اصل کې کلسترول یا په وینه کې د غوړو اندازه کموي. ډاکټر اووینز په دې حقله امریکا غږ ته داسې وویل:
A statin is a drug that helps reduce the production of cholesterol in the liver. It primarily works by lowering
statin یو درمل دی چې په ځیګر کې د کلسترول د تولید اندازه کموي. اصلي کار یې په وینه کې د LDL یا په اصطلاح خراب کلسترول کموي. دغه ډاکټرانو وړاندیز کړی چې هغه کسان چې عمرونه یې د 40 کالونو نه پورته وي او د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ وي، باید چې هر ورځ یو د ستاتین ګولې وخوري. ډاکټرانو دغه تازه سروې د نړۍ د شپږ ګولو یو چو په 20 هیوادونو کې د بیلابیلو نژاد لرونکو خلکو سره کړې ده چې سړی او میرمنې دواړه پکې شامل وي. ډاکټر اووینز وایي دغه ټول کسان د زړه او رګونو د ناروغۍ د خطر سره مخ وو او ډیر امکان درلود چې د 50 کالونو په دوران کې به ناروغه شوي وای. خو وایي هغو کسانو ته چې د ورځې یوه دانه د ستاتین ګولې خوړله، په هغوی کې د زړه حملې، مغزي سکتې او نورې د زړه پورې تړل ناروغۍ 40% کې کمې شوې وي.
ګرانو هیوادوالو، لږ زنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 50 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګله یم.
پر اجرای کې د بایفراند جدای غشتونکو مشر ننامدی کانو د ماکمه جریان به د شنبه په ورځ بیا پیل سي. خو قاضي امر ورکړی چې د ماکمه جریان دی پټ وساتل سي. دا کار نور جنجال نه هم رامست کړی دي. چې میا ناکوه د بوجا څخه د رپورت راستول دي. خلاصه به زه تاسو ته در باورم. کله چې ننامدی کانو د مخفي پولیسو لخوا په لاګوس کې په 2015 کال د اکتوبر په میاشت کې ونیول سو، نو هیڅ کوم چا داسې نه و درک کړی چې دغه قضیه به دومره دوام وکړي. هغه یوار محکمې په ضمانت خوشی کړ، خو بیا ونیول سو او تر اوسه په بند کې ساتل سوی دي. که څه هم محکمې امر کړی چې خوشی دې کړل سي، خو اوس بیا دغه قضیې بله بڼه غوره کړي. د دسمبر په میاشت کې قاضي بنیاد تیاکو د څرمالۍ هغه عریضه منظور کړه چې د محکمې جریان دي پټ وساتل سي. د بایفارا د جدای غوښتونکو په مشر د جنایي دسیسو جوړول او د غداري تورونه لګېدلي دي. د بشري حقوقو مالی ډلو ویلي دي چې د هغه د بندي کېدو پر ضد په مظاهرو کې لسګونه کسان وژل سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امینست انټرنیشنل د نومبر په میاشت کې وویل چې پوځ د جدای غوښتونکو غورځنګ د ځپلو هڅه کړې او د 2015 کال د اګست د میاشتې راهیسې یې د بایفورا د غورځنګ لږ تر لږه 150 فعالان وژلي دي. خو پولیس او امنیتي ځواکونه بیا د پیښو دغه لړۍ دغسې نه مني او مظاهرچیان په دې تورنوي چې په دوی یې بریدونه کړي دي. حکومت بیا دا دلیل ورکوي چې د محکمې جریان باید د زورونې او د تشدد څخه وساتل سي. د کانو مدافع وکیل ایفانی ایفوجور بیا دغه فکر ردوي. هغه
وایي
دوی د شاهدانو د خوندي ساتلو لپاره امنیتي کسان لري. موږ د هغو مدعیانو د بنیادي حقونو خبره کوو چې غلط تورونه پرې لګېدلي دي او موږ غواړو چې هغه کسان چې د هغه پر ضد شاهدي ورکوي نو مخامخ دي ورکړي. دلته باید هیڅ هم پټونه ساتل سي. دا موږ ته د منلو وړ نه ده. کانو د بایفورا د راډیو رئیس هم دی. دا یو خپلواک راډیو سټیشن دی چې د بایفارا د جمهوریت د بیرته بحاله کولو لپاره خبرونې لري. په نایجیریا کې د بایفارا موضوع ډیر حساسه وي او په اړه یې خبرې کول همیش جنجال جوړوي. دغه مسله د 1980 کال راهیسې پیل ده چې د ایجوبو جدای غوښتونکو آزادي واخیسته، نو کورنۍ جنگ پیل سو او د کورنۍ جنگ د ختمېدو 3 کاله وروسته داسې باور کیږي چې 2 میلیونه کسان ووژل سول. په هغو کې زیاتره کسان د لوږې مړه سول. د دې تریخ او درناک تاریخ سره سره په جنوب ختیځو سیمو کې د حق خودي ارادیت یا د آزادۍ غورځنګ بیا راپورته سوی. که څه هم دغه تحریک د تشدد څخه هر ډول ارتباط ردوي. ایما پاورفل چې د بیفارا د اصلي اوسیدونکو ویاند دی داسې وایي:
This fight is an intellectual fight.
Yes.
You are not going to carry any arms.
At all.
And God has been there for us.
Yes.
You are not going to be violent.
Yes.
It's going to be an intellectual war. Are you getting what I'm saying?
دا یو فکری جګړه ده. موږ وسلې نه ګرځو او خدای تعالی زموږ سره را سره دی. موږ تشدد ته مخ نه کوو. دا به یو فکری جګړه وي. موږ باید پر مخ لاړ شو او یا به د بیفارا جمهوریت وي او یا به مرګ وي. جمهور رئیس محمدو باری چې په خوا د حکومت لخوا د بایفارن په جنگ کې جنگیدلی، د دغه سیمې د خپلواکۍ امکان رد کړی دی. هغه د دسمبر په میاشت کې په یو بیان کې ویلی وو چې د آزادۍ فعالان دي د خپل دریځ په اړه بیا فکر وکړي. که پکانو جرم ثابت سی نو کېدای سی د اعدام سزا ورکړل سی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدرمن اوردونکو زموږ نیم ساته خبری خبرونه پر دې ځای پای ته ورسیده. نیم سات وروسته به دوهمه خبرونه وي. د دری برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته در واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.